کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړې وه. هغې راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړې وه. د خزی او خاوند رابطه یو شرعي او قانوني رابطه ده چې لمخي خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري. کدواړه لوري خپل مسولیتونه په خطوګه تر سره کړي نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډک وي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي. موږ د خزی او خاوند د حقونو د لارو خانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مرابللي، لکه مولوي صاحب عطاءالله فیضانی، د علماو د شورا رئیس، حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید، د ښځو چارو وزارت تخنیکي او د پالیسۍ مرستیاله اغلې سپوږمۍ وردک او ارواپوه شرف الدین عظیمی. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې به مولوي صاحب له تاسې واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري.
بله، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو درنو عايزانه اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقوق دی خاوند په خزي باندې او د خزي په خاوند باندې دا ډیر دی. نو هغه کولای سم چې په اختصار سره بیان کوم، چونکی کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې خودل کیږي. اسلام ډیره پاملرنه کورنۍ ته کوي او په ښځه او په خاوند باندې هغه شیان لازم ګرځول دي چې په هغه کې سلامت او سعادت د دوی تأمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داس یو ترتیب او سلسله را جوړه کړې ده، لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر چې هغه مؤسسه او د دفتر دوه نفره مخ ته وړي او په هغه کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرستي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتی کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، خدا په دې معنا نه چې د نارینه د ظلم کې او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدا نه شو کې لاتبا ابتدا نه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. ولې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده؟ څو چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپکه ګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
ښاغلی فرید، که تاسې راته دا ووایاست چې له یوې ښځې سره ناسم چلند کول، وهل ټکول د قانون له مخې کوم جزایي مسؤلیتونه لري؟
جناب جبارخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. څه چې د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په راژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 شپږ اویا ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یوه غړي له کار د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یوه په لمنځه تلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې له ښځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغیزې پرې باسي، او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي؟
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یې هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري یې نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالي په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نی او خاوند او میرمن سالمی نو بیا کوی سدوی اغه ستونزه حل کی. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کی یم خندونه او ستونزه ورته ولاړیږي، ظلم پکیږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونی سی کولای چې د ګډ ژوند نارمل یا عادی ستونزه یا شته ستونزه په یو ډول په شکل حل کی.
ورسته پښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نوی. اغلی ورداک، تاسو تر دې دمه څومره توانیدل یاستی چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامه لري. کله چې ونجل کېده ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي. زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي، او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهلو ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرسه حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړی وو، پالیسیګانې جوړی وو، طرزالعملونه جوړی وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا مو مسئول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډیر شفافیت سره د عدلی و قضایی ارگانونو ده خواه و چیرل شی. او د کمیسیون د خزو پوران ده تاوتریخوالی نه ده منکولو عالی کمیسیون پا اساس موکل شوال چه مختلف ادارات ایجاد کلو ده دو ده پارا چه تاوتریخوالی پا هیواد که ده خزو پوران ده کم شی. مثلا خاص هم رسیالی ده سارانوالی پا چوکات که خاص سارانوالیگان د څلور دیش ولایتو په چوکاټ کې، خاص محکمه منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایتو کې، او په هر ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت د هغه جوړښتونه دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه مو وکړی شو چې د تاوتریخوالی مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ډیر کړو.
ډیره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.